واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته وخت خبرونه اوري د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتونو سر مفتش سیګار په خپل رپورت کې ویلي چې ممکن ځینو ترګرو متحدینو او سازمانونو په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پیسو نه په ناقانونه توګه ګټه اخیستی وي. سیګار د رپورت د چهارشنبه په ورځ جولای ولسم خبر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لارښوونې لمخه د وزارت ټول ادارې باید د بودیجې د تخصیص او ګرځ څخه مخکې د پیسو تر منځورې وړاندې مرحلې کې د وزارت د کاري لارښود طرز العمل په اساس د ټولو پروګرامونو خطرونه وارزوي او ډاډ ترلاسه کړي چې ترګر او ملاتړ د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو څخه ګټه نه اخلي. سیګار په خپل رپورت کې ویل چې د بهرنیو چارو وزارت د پنځو ادارو نه دوی ادارې چې د 2022م د مارچ له لومړۍ نیټې نه د دغه کال د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې فعال مستندوی پروګرامونه لرل نه دي توانېدلي په خپل پروګرامونو کې د وزارت د کاري لارښود د تطبیق په اړه کافي اسناد وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر عبد اللطیف منصور وایي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په افغانستان کې د قانونو د سپړل په بدل کې د 250 میگا واټ برېښنا د تولید حکم صادر کړی دی. عبد اللطیف منصور د پنځشنبه په ورځ د اوفي بهرام شرکت سره د 25 ملیون ډالرو په ارزښت په دریو ولایتونو کې د لمر له انرژي نه د 8 میگا واټ برېښنا د تولید د تړون د لاسټیک پر مهال ویل چې دا پروژه د همدې 250 میگا واټ برېښنا د تولید برخه ده. هغه ول مون قانون په بدل کې 250 میگا واټ برېښنا د تولید احکام د امیرالمؤمنین طالبانو مشر نه اخیستی دي او هغه قراردادي شرکتونه د دې حکم په اساس د 250 میگا واټ برېښنا پروژه مشپړوي. د متحده ایالاتو د پوز استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي چې روسیا او چین د فضائي وسلو توغولو ته نږدې کیږي. هغه تصمیم چې د خپل ځان څخه د دفاع لپاره د امریکا په وړتیا باندې پراخي اغېزي لرلې شي. د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر جیف کروز ویل زه د فضا ضد ظرفیتونو په زیاتېدونکو کارونه ټینګار کوم. روسیا او چین دواړه د فضا نه ګټه اخیستل په لومړیو مرحلو کې دي. حتی د جګړې څخه د مخه د مخنیوي یا د هغه د هڅونې لپاره د مهمو ظرفیتونو په توګه مهم ګڼي. موږ باید چمتو اوسو. د فضا د امنیت په اړه اندېښنې د روان کال په پیل کې زیاتې شوې چې د نړۍ قدرتونو یو بل په فضا کې د وسلو په ځای کولو تورن کړی دي. دوی په فضا کې د وسلو د نخ پرېدو په هدف ملګرو ملتونو ته د یو بل په ضد وړاندیزونه کړي دي. د امریکا د سنا مجلس ته استخباراتو د کمیټې مشر مایک ټرنر د روان کال په پیل کې د روسیې د سپوږمکۍ ضد نوې وړتیا په شمول په فضا کې د اټومي وسلو د ځای په ځای کولو په اړه د ټولو معلوماتو د افشا کولو غوښتنه وکړه. د مادرید یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ جولای 13 وویل د هسپانیا حکومت ته حکم کړی چې د هغه پولیسو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په 2015 کال کې په کابل کې د هسپانیا سفارت ته سیرمه په یو برید کې وژل شوی و. د کابل په شیرپور کې د هسپانیا سفارت ته سیرمه په یو مېلمستون باندې د موټر بم په برید کې دوه هسپانوي پولیس د هغوی څلور افغان همکاران او د مېلمستون یو کارکوونکی وژل شوی و. محکمې د پنځشنبه په ورځ د دې برید په امنیتی ناکامۍ واچوله. افغان ځانګړو ځواکونو له دې برید وروسته د بریدګرو سره 100 ساعته جګړه وکړه. په دې جګړه کې چې شپې ناوخته یې دوام وکړو څلور بریدګر ووژل شول. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د بنگلاديش پولیسو د پنځشنبه په ورځ د هیواد په پلازمینه ډاکا کې د مظاهره کوونکو محصلینو سره نښته وکړه چې په پایله کې نن شپږ تنه نور ووژل شول. د مظاهرو د پراخېدو د مخنیوي په موخه د پنځشنبه په ورځ په ځینو برخو کې انټرنیټ او د ګرځند ټلیفونونو خدمات بند کړل شول او په مظاهره چیانو اوښکې بهونکي ګاز وکارول شو. د بنگلاديش محصلین له څو اونیو راهیسې په دولتي دندو کې د توکم په بنسټ د توپیری چلند د ختمولو او ورتیا په بنسټ د مساوي فرصتونو د غوښتنې لپاره مظاهره بوختي او ادا کوي چې د غړانده امتیازات د واکمن ګوند په ګټه ده. د موسلینو مظاهره د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه زور واخیست چې د ډاکا پونتون بانګړ کې د مظاهره کوونکو سره پولیسو نښته وکړي او د دې نښته په دوام کې د سه‌شنبه په ورځ شپږ کسان وژل شول. په دغه نښته کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي چې اکثره موسلین دي. د بنگلاديش حکومت دغه هیواد د ټولو پوهنتونونو د تړلو امر کړی او یوکرین د پنځشنبه په ورځ ویل چې بیوزلو هیوادونو او سیمو ته د وړیا کرنیزو توکو د ورکولو د خپل نوښت لمخې فلسطینی سیمو ته وړلې کړې دي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت د ایکس شبکې په یو بیان کې د لیګل شو غنمو اندازه زر ټنه خودلې ده. په بیان کې ویل شوی دا د دریو معمولو له جملې نه لومړی ده چې د وی میاشتې لپاره به د یو سل یو زرو فلسطینی کورنیو سره مرسته وکړي. قدر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی دا راپورټ واوري چې په ملواکي وسکانسن ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسن د دریمې ورځې د لمانځلو په اړه د پرون شپې مهم تعاملات د دوی څنګه د همکاري منځي شهید څخه تر لاسه کړو.
تیر شپه دریم ورځ و دغه کنونشن او ډیره مهمه ورځ په دی و چې خپل جی ډی وینس دغه کنونشن ته وینا وکړه. لکه څنګه چې تاسو ویل په بهرنۍ پالیسی او د دې ترڅنګ په داخلي پالیسی باندې هم هغه رڼا واچوله. دغه ورځ ویناګانې چې وی هغه د میک امریکا ګریټ سترونګ اگین چې یعنی امریکا بیا مضبوطه کړي یا قوي کړي د دې انوان لاندې واخو. نو موري په خپل وینا د امریکا په داخلي سیاست باندې په زینو بهرنیو مسایلو باندې او خپل کورنۍ ژوند باندې هم خبرې وکړلې. د خپل وینا کې د ترامپ انتخاباتي شعار امریکا تر هر څه لومړی تکرار کړه او د هغه په اړه یې ویل کېږي چې د اسرائیل پلوی او د چین مخالفه دی. خو خپل تقریر کې وینس د چین د خطر په اړه ډېری خبرې وکړلې. خو د یوکرين روسیه په اړه څه ونویل. په غزا کې د جنگ ذکر یې هم ونکړلو. خو دا هغه مهم ټکی و چې هغه پر بحث درلودو او خبرې وکړلې. خو تر ټولو مهمه به نن ورځ وی چې وروستۍ ورځ ده او مهمه په دې ده چې د ریپابلیکن یا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې خپل دغه نوماندی ومني او منزور کړی. او دلته په سټیج وا شاته چې تاسو دا سټیج ویني په دې با راضی او وینا وکوي. او داسې اټکل کیږي چې په هغه باندې په پنسلوینیا کې چې کوم بریچ شوی وو د خبرو تمرکز به په هغه وي. او د تبا په دغه کنګره کې د اټل په شکل هرکلی کیږي او خلک به ټول هرکلی کوي.
بله پرون هم د سرتیرو د قربانیانو یاد درناوی وشو. کورنۍ خبرې وکړې په دې کې د کابل د هوایي ډګر په انتحاري برید کې د قربانیانو کورنۍ او حماس سره د يرغمل شوی کورنۍ هم شامل وي. په دې اړه معلومات
شایسته جان د اجنډا ټول تمرکز په بهرنی پالیسی وو. که څه هم په داخلي پالیسی باندې دلته ویناوالو خبرې وکړي خو بیګا په دغه کنونشن کې د افغانستان نوم په وار وار یاد شوی دی. څلورو ویناکوونکو د افغانستان په اړه خبرې وکړلې او افغانستان څخه د انقلاب په وخت کوم دیالس امریکایي سرتیری چې ووژل شوله په هغه باندې سختې نیوکې وکړي چې د جو بایدن د انتظامی لاندې د امریکایانو ژوند د خطر سره مخ شو او دغه دیالس امریکایي سرتیرو خپل ژوند د لاسه ورک. دغه دیالس امریکایي سرتیرو قربانی او کورنۍ هم دلته راغلي وی. هغه ډیره اوخ کی توې کړې وې جړل او سره په دغه حال کې نور غډونوالو هم ډیر و جړل او خپل د قربانیانو نمونه دلته واخیستل. د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دغه کنونشن کې بیګا د هغه امریکایانو کسانو کورنۍ هم راغلي وی چې دا مهال د حماس په بند کې دي او دوی غوښتنه وکړه چې دغه بندیان باید راخوشي شي او بیرته خپل کور ته راوستل شي او دغه کورنۍ پر نورو رای ورکونکو په امریکایانو باندې غږ وکړ چې خپل ملاتړ د ډونلډ ترامپ څخه څرګند کړي او هغه ته رای ورکړي ځکه چې د هغه تر سوري لاندې با امریکا کې د امریکا د سیاست څخه او د مشرتابه څخه به نور نړۍ ویره ولري او حذر به ولري.
بله ډیره مننه کوم له تاسو نه.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا د جمهور رئیسات د کاندید ډونلډ ترامپ مرستیال جیمز ډیوډ وینز د جمهور غشتونکو د ملي کنونشن په درې مورز وینا وکړه. هغه د امنیت او بهرنی سیاست په برخه کې په هغه شهر ټینګار وکړ چې وایي امریکا لومړی ده.
امریکایي سناتور او د جمهور رئیسات لپاره د جمهور غشتونکو د کاندید ډونلډ ترامپ مرستیال جی ډی وینز په ملي سیاسي کچه په خپل لومړی وینا کې وویل
موږ به بهرنی کارګران نه ولو، موږ به د امریکایي ادباو د هغوی د خو وظایف او د هغوی د خو تنخواه لپاره مبارزه وکړو.
وانس چې تقریبا په ټول امریکا کې ډیر پیژندل شوی کس نه دی، د حقوقو لپاره ځی فارغ دی او شپږ کال د امریکا په پاوز کې په خدمت سربیره د یو نیم کال لپاره په سنا کې کار کړی دی.
chosen to help lead our country through
what I show it to the loyo nangawana powdan che zamang hewad aur saramakh de pal manza udalo ke imrasa uki lata se tul manana che par hamo etemat kade de
de chashambe maham de vans la parana yawaziyo fursat uchi amerikayano ta zanu pejani balki de bahranai policy pa barkha ki khpal etebar kara kri
together یو زبا دا ډاټ رامن سکړو چې زموږ متحدین د نړۍ د سولې په تضمین کې مسولیت اخلي. هغه هیوادونه به نور د امکانات ونه لري چې د امریکایي مالیه ورکونکو له سخاوت سره خیانت وکړي.
جمهور غوښتونکو استازي وایي چې هغوی د وانس د تجربه په کموالی اندېښمن نه دي.
Really what we're electing here
حقیقت چې موږ دلته واقعا ورکو د رهبری قوت دی او نوموړي د رهبری قوت په اثبات رسولې. هغه زموږ په شان زور نه دی
او یا هم دغه پخوانی نظریات چې پر ترامپ انتقاد کاوه.
I love that he's young.
خوشاله یم چې هغه ځوان دی او کېدای شي ډېرې تجربې ترلاسه کړي. هغه د امریکا لمړی د شعار ملاتړ کوي کوم چې زه یې ستایم. فکر کوم د ترامپ تر رهبرۍ لاندې ډېر پرمختګ کولای شي.
د ترامپ زوی هم په همدې شپه چې د غونډې تمرکز امریکا بیا پیاوړی کړی و رای ورکوونکو ته وویل
دا د هاو کسان ترمن چې په امریکا ویاړي او د هاو کسان چې په امریکا شرمیږي انتخاب دی. په نهایت کې دا د حق مفکوري چې امریکا ورسته ده او امریکا لومړی ده ترمنز انتخاب دی.
د جمهور غوښتونکو کنونسیون د پنځشنبې په ماخام د جمهور غوښتونکو کاندید ډونلډ ترامپ لخوا د کاندیداتوري د منلو په وینا سره پای ته رسیدي. دا به دغه د وژلو د ناکامه هڅې ورسته لومړی ځل وی چې د خلکو په وړاندې وینا کوي. د کاترین جابسن راپور سمې ولا جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
قدرمن اوریدونکو په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ترور تر ناکامۍ هڅه وروسته رسنۍ هڅه کوي چې د پیښې جزئیات داسې معلوم کړي چې د سهوان او قصدن غلطو معلوماتو خبرولو مخنیوي وکړي. د رسنیو د اخلاقي نورمونو اصول او متخصصین دې ته ګوري چې رسنۍ دغه پیښه څه ډول وړاندې کوي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د انزور په نړۍ کې ډیر ولیدل شو. د اسوسییټډ پریس اکاس ایوان ووچی اخیسته دی. دغه انزور په غونډه کې پر ترامپ باندې تر برید وروسته د وضعیت اکاسی وکړه.
یو عادي غونډه وه. زه دا ډول سلګونو غونډو ته ورغلم. ناڅاپه مې د کیم لور څخه ټکان واورېدل او سمدستي پوه شوم چې وستوال برید دی.
په پنسلوانیا کې د ترامپ کمپاینی غونډې ته د ووچی په څیر لسګونو نور خبريالان هم ورغلي وو. په بریټ کې یو تن مړ او د ټرمپ شمول څو تن ټپیان شول. ځینی امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه پیښې انزورونه تاریخي ارزښت لري. خو د رسنیو د څار متخصصین دې ته ګوري چې په دا ډول کمپاینی موسم کې ګوندونه او رسنۍ د دغه انزور نه څه ډول زده کوي.
رسنۍ باید یوازې واقعیتونه بیان کړي، یعنی ټوله پیښه هغه څه بیان کړي چې څه شوي دي، هیڅ شی پکې زیات نه کړي او د هیجان د زیاتولو لپاره په خپلو سرلیکونو کې غوسه زیات نه
کړي. ښاغلی وینسن زیاتوي چې دغه پیښه به په سیاسي مبحث کې ډېر انعکاس وکړي.
په دې کې د اصول خبره دا د چانزور څه ډول تعبیرې د امریکایي کلتور، سیاست، وسلو او تشدد په بحثونو کې دا انزور څه ډول روایت کړي.
خو د فوټو ژورنالیست ووچی لپاره لومړی توپ دا و چې د سترګو په مخ کې کیدونکې و پیښه د خپلې کامرې لاري د تاریخ حافظې ته وسپاري.
زه پوه شوم چې دا پیښه به د امریکا د تاریخ برخه یو باید چې ثبت یې کړم. د خبریال په توګه اندازه ماتنده ده.
تر برید وروسته په خواله رسنیو کې د ترامپ اړه د لیکنو شمیر آسمان ته وخته ای. د دې رسنیو څارونکو یې بنسټ پیک میټریکس وایي اکثریت پوسټونه د خواخوږی وو، خو د غلطو معلوماتو او کنسپیرسي او شمیر هڅې هم وسوي. مثلا د سیدوګانی وسوي چې په دې پیښه کې سیاسي ګوندونه لاس لري. د چارو څېړونکو وایي په دغه مقطع کې د رسنیو نقش ثابتېږي چې حقیقت او خیالي ادعاګانو ترمنځ تفکیک وکړي.
دا ډول کانسپیرسي تھیوري یا سازشي نظریه هیڅ ډول ثبوت نه لري. خو د ترور تر ناکامۍ هڅې سمدستي وروسته د دغه ډول اداګانو خبرېدل په هیواد کې سیاسي بیلتون او د احساساتو ګرموالی څرګندوي.
تر پیښې دوه ورځې وروسته د جمهور غوښتونکو په ملي کنګره کې ترامپ او د هغه د انزور کمیسونه دواړه خورا ډېر استقبال شول. ایوب خاورین، امریکا غا، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواسق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په تازه میوه او ترکاری باندې محصول اخیستل څو چنده لوړ کړي، چې له امله افغان سوداګر دې ته ارسوي چې د دغه هیواد څخه خپل صادرات بند او د پاکستاني سوداګرو سره خپل قراردادونه فسخ کړي. نور تفصیل د کابل څخه د اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د سوداګر پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان له کوزیا وی چی په دیونسې کې د پاکستان حکومت د افغانستان په تازه میوه او ترکاری باندې محصول اخیستل سوچ اندازې کړی، چې لامل افغان سوداګر د تل شوی چې دغه هیوا تخپل صادرات بند او د پاکستاني سوداګر سره خپل قراردادونه پسک. خانجان له کوزیا امریکا غږ ته ویل چې د پیازو پرته پر تازه میوه او ترکاری باندې د محصول د لوړیدو وروسته افغان سوداګر نشي کولای په پاکستاني مارکیټونو کې خپل معلومات
او پلوري. تاسو معلومات ده چې په اخرو کې پاکستان زمونږ په صادراتو باندې چې تقریبا 12 قلمه کیږي او اکثرا تازه میوه او سبزی ده، بدون د پیازونه ټولو باندې څو چنده محصول جکړه دي او دا په صورت باندې پاغه مارکیټ کې مونږه د مال نشو خرڅوله رقابت نشو کوله نو په دې خاطر باندې زمونږ تجارانو کم قرارداتونه او شیان چې کړی و غیب تعلق کې راوستل دي او الته ورته واره نه کوي نو په دې خاطر باندې دوی خپل مال الته نه لیږي
سوداګر او پنګونی د خونی مدیر پلاوی غړي ویل چې خپل ستونزې باندې خني طالبان حکومت سره شریک کړي او دغه حکومت د بهرنی چارو او صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارلې چې په دې مسله د پاکستان او پسره خبرې وکړي پاکستان حکومت د جولای د روانې میاشتې په پیل رئیس د افغانستان څخه دغه هیواد ته په تازه میوه او ترکاری باندې محصول ورکړي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی د خونی د معلوماتو له مخې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او ترکاری د محصول د لوړیدو علت د پیسو د وجی صندوق IMF څخه قرضدار کړي خودلی او ویلی دی چې له ټولو بهرنی هوادو څخه په وایداتي توکي محصول لور کړی دی خان جنرال کوزیوی چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د میوه او ترکاری فصل دی او افغانستان د شپیتو څخه تر 15% پورې خپل کرنیز محصولات پاکستان ته صادري نو د دې سوزې دوام به بزګران ته ډیر زیات زیان ورسوي
اگر چې موږ د 200 سفټا غړي سفټا په قرارداد کې وجود چې څوک لري زراعتي شیان باندې ټیکس څوک نشي لوړوله یو ملکم هغه څوک چې سفټا غړي دی نو په دې خاطر باندې به هم منګ د دې سره خبرو کې لګي او چون زمنګ د میوه وخت او ډېر لوی خساره مونږ ته رسیږي مونږ داخلي تدابیر هم نیولې دي د نورو لارو د لارې هم کوشش کوو اما زمنګ چون شپې ته 15% ټول صادرات د زراعتي پاکستان ته دي کوشش کوو چې دا مشکل حل شي
د سوداګرۍ او پنګونی د خونی د مدیره پلاوی غړي د پاکستان سره د ترجیحي تعرفو مسلې داونه او کلوي وي چې کیږي چې په دې اړه هم د پاکستان سره کار وکړي چې کوم توکي چې په پاکستان کې د تولیدیږي له افغانستان څخه دغه هیواد د ترجیحي تعرفې له مخې صادر شي او هغه توکي چې په افغانستان کې د تولیدیږي لکه کیله دغه هیواد څخه د ترجیحي تعرفې له مخې واري شي
دغه خبرې جریان لري اما تر اوسه دا مشکل نه دی حل شو
افغان سوداګر وی چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د تازه میوه او ترکاری د حاصلاتو پر مهال د افغانستان په تازه میوه او ترکاری باندې محصول ور کړی بلکې په چیرو کلو کې هم د پاکستان حکومت پر دغه توکو باندې محصول ور کړی او پاکستاني سوداګر وی چې پاکستان ته د افغانستان څخه د تازه میوه او ترکاری د صادراتو د بدیدو وروسته په دغه هیواد کې د تازه میوه او ترکاری وبې د چیرو دوه نوې راځي لوړې شي افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې د پراپو د سوداګرۍ او ترانزیت تړون لاسلیک شو خو دغه تړون یې جوړې موده د 2020 کال د فبراير په میاشت کې پای ته رسیدلی او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په دې تړون کې پر صادراتو باندې د موافقه او نوې تړون تر لاسلیک په دغې په خالي تړون له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیتي مالونو راکړه ورکړه ترسره کړي
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
قدرمنو اوریدونکو په ننګرهار کې ورستی طوفان او سیلابونو په سلګونو جریبت مکه کې حاصل ته د کروانګرو رسیدلې فصلونه لمیځه وړي دي او زیاتره کروانګر وایي اندیشمن دي چې څنګه د دغه زمکو پور ورکړي د امریکا ځا خبريال محمد زمان سهيل په دې اړه رپورت لري
په ننګرهار کې ورستی طوفان او سیلابونو د لزګونو کسانو له وژلو او سلګونو نورو د ټپکېدو وراخوا په دې زمکو حاصل تر رسیدلې فصلونه لمنځه وړي چې کروانګر ورته هیلي لرلې سره رودول سوالې کې کروانګر وای په دې زمکو یي بیلابیل فصلونه کرلې و چې د څو میاشتنې خوارې سمرې توپان خاورې کړه
غنم خو د اوسن اساس د زمکو نش حاصلات شوه ده د غچې او بورا غوړي د بعد مریضي بس دم دی لیډوګانو نه پوره کېدا غم غسالا تعالی دغه شه کومه آفت را وړو دغه شه
دغه بمبلی وباسلی باجو باسلیم نه وباسه یو عذاب یو طوفان راغو بس وروره او مخه سره ټول بس لاندې کو ټول سیدانو بولا دی او د منډیکا ټول داسې واله سمې واله نه لیډوګان پرې خو نه جوار پرې خو نه ونه پرې خو نه کورونا پرې خو
دا کروندګر وی لدی وړاندې هم سره مرستې نه دی شوی او کوم فصلونه چې کړلې وو تخمونه او سری له دکاندارانو په پوره خيستي وچه دا غویم پوره وړي پاتې شو
مونږ ټول په قرض وروړو بیا چې کله فصل مور سه دا داغه نه لګ لګ ورکو اغه ټول مونږ باندې په ماغه سره سره تخم راوړل دا ټول پیسې پرتی
پس حکم سمندا او مسوساتو لمن دا غوښتنه دا وروړه مونږ سره مرسته وکي مونږ سره کومک وکي ټول زراعت والا سره ټول دکانانو سره مرسته وکي او یو ځنه مخاوشه غونډه مې نورم دی دی ټول سیدان جوړ شوې دي
په ننګرهار کې د طالبانو ځای مسولینو د لمړنوي معلوماتو لمه خویلی چې د کانال حکومتي ځمکې سربیره سلګونه جریبه کرنیز ځمکې کې حاصلات لمنځه تللی او ژر به سروي شي
تر اوسه پورې سلګونه جریبه کرنیز ځمکې تخریب شوی ټول سیمو ته د سروي ټیمونه سوال سي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته ځانونه رسیدلې دي هغه سروي کې او د سره مرسته وکړي
ورستی توپانو سیلابونو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې کرنیز ځمکې ویجاړی کړي او فصلونه یې لمنځه وړي دي سره رود یول هغه ولسوالۍ د چې کروندګرو یې ډیر ځان لیدلې ده بایدو ویل چې په دې ولسوالۍ کې په خوا کروندګرو په زیات اندازه کوکنار کړل او اوس یې د غنمو او نورو سبزیجاتو کارته مخه کړې ده خداواري حاصلات او برخي خوارې شوې احمد زمان سهيل امریکا غږ
او په پېښور کې یو افغان مېرمن د سر سالو په نوم دودیزی جامې غاڼې چپلې او ځینې نور توکي انلاین خرڅوي نرګس جمیل زموږ د همکارې مسکا صفی سره په مرکه کې ویلي چې دا سوداګري له رواني فشار وروسته پیل کړې ده نور حال پر پورت کې ووري
نرګس جمیل خپل ناهیلی ژوند ته د افغانستان د دودیزو جامو په سوداګرۍ سره نوې رنگ ورکړی پینځه دیش کاله نرګس د امنیتی ستونزو له کبله نږدې درې کاله وړاندې پاکستان ته راغله خو د کډوالۍ سختو ته د تسلیمېدو پر ځای خیاطۍ زده کړه او د سورسالو په نوم یې آنلاین سوداګري پیل کړه
په افغانستان کې زما او زما د خاوند د ټولنیزو فعالیتونو او کاري بیکګراوند د وجې زموږ ژوند خطر سره مخ وو موږ راغلو پاکستان ته چې دلته په امنیت کې اوسېږو خو دلته هم چې حالات ګورم مشکلات شته
دلته نو موږ لپاره وظیفې نه وي کارونه نه وو په کور ناسته وو د هغه د وجې موږ ډیر زیات تکلیفونه مرزونه او مشکلات جوړ شو اقتصادي مشکلات یو خو روحي او رواني تکلیفونه بل خو نو ما د لپاره چې زه خپل د مشکلاتو نه ځان وباسم او یو خواته باید ځان مصروف کم نو ما مخه کړه خیاطۍ کورسونه ته اول مې خیاطۍ زده کړې دي تر څنګ ما سره دا ایده د اول نه و زه چې په افغانستان کې ما کار کوم هلته مې په دغه لباسونو دې ته کار کوم خو د سډیر واده ملانه ورکه ځکه مصروف و نه وظیفې سره خو دغه تر څنګ ما لباسونو سره ډیر علاقه و د ډیزاینینګ سره د ماشومتوب نه زما علاقه و نزلته د خیاطۍ چې مکله زده کړه ما ور سره خپل یو انلاین پیج م جوړ کو
نرګس وایي د لوړو مالیو له کبله نشي کولای چې ځان ته یو دکان جوړ کړي هغه په همدې کوټه کې خیاطۍ کوي
نرګس د خپل کور په یو کوټه کې دغه افغاني جامې خولۍ گاڼې او ځینې نور توکي خي او په انلاین بڼه ننداره ته د وړاندې کولو لارې خورا ډیر پیرودونکو جذبوي
مېرمن جمیل وایي هر مېرمن ځان ته یو ځانګړې وړتیا لري
هر خزه وړتیا لري هیڅ د سیاوان خزه نشته چې هغه په یو سونه لري یو خاص هنر لري لکه څنګه چې د پخوان راغلي په افغاني لباسونو کې چې دا سمنګ وینو دا سه جوړ شوی دی دا ټول د افغان خزه په لاس جوړ شوی دی افغانان خزه په لاس باندې کار کوي په ماشين باندې یعنی وړتیا پکښتا خو کوشش پکار دی ورته هر څړی باید خپل کوشش وکړي اول خو کراګان دلته ډیر زیات دي دکانونه کرا ډیر زیات ده یعنی په لکونه حساب باندې کرا ده او بیا ور سره ټیکسونه دي نو کچر ته مثلا ما سره شاخوانه سپورټ وې ودو خو اوس په یوازې ځان لګیا ما په یوازې ځان ما چې څکړی نن تاریخ پور په هر سم خپل کړی دي نو کچر ته سپورټ وې او د ما سره مثلا یو دکان یا یو د سیو ځای جوړ شوی چې ما سره اوس نور خزې کار کې خو ډیر واړو واړو کارونه په نور خز باندې کوم ځان سره مصرفي کړی خو کچر ته مال لپاره د سیو موقع وې او زی برابر شوی وین ما بډې خو نور ځان سره مصرفي کړی وې
نرگز د انګلیسي ژبه هم زده کوي. هغه غواړي خپل سوداګری ته وده ورکړي څو راتلونکو کې افغان مرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
نو کچرته زل په خیر لاړم بهر ته هر ملک وی ان تلار شم نو زبدیل ان شاء الله وده ورکوم ته دنه به برند جوړوم برند به جوړوم بیا چې کله په افغانستان کې شرایط سمو زبد افغانانو خزل لپاره یو کاری زمينه برابروم دا غزین به زغه سپورټ کوم په افغانستان کې به خزي سپورټ کوم کاری زمينه ورته برابروم چالتم خزي پخپو درو.
نرگس په داسې حال کې په پاکستان کې آنلاین تجارت کوي چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم او کاروبار غنښمیر محدودیتونه لګول شوې دي. مسکا ساپای امریکا غاګ پېښور.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.